د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن د شروع یا چار شنبه ورځ د کال 2020 د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده په سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا پلان لري چې د جنوري د میاشتې د نیمایي پورې په افغانستان او عراق کې د خپلو پوځیانو شمیره 2500 ته راکم کړي. بلخوا پاکستان کې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم د گلگت بلتستان انتخاباتو نتیجې رد کړي او ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې په ریاستي سطحه درغلي شوي، خو وزیر اعظم عمران خان وایي بیا شکست خوړونکي ګوندونه د درغلیو تورونه لګوي. او د عوامي نیشنل ګوند غړو ویلي حکومت د پی ڈی ایم د جلسې نه مخکې هڅه کوي چې حکومت مخالف ګوندونه دغه جلسه په پیښور کې ترسره نکړي، خو د ای ان پی ویاندې سمر هارون بلور ویلي دغه ولسی غونډه به په هر حال کې کیږي او د دې لپاره هر یو سیاسي ګوند خپلې هلې ځلې پیل کړي. سرټکی تاسو واورېدل وزو د خبرونو تفصیل ته. وایس اف امریکا ته یو لوړ پوړي چارواکي د دې خبر پخلی کړی دی چې د امریکې پوځي مرکز پینټاګان پلان جوړوي چې په دې را روانو هفتو کې نور امریکایي پوځیان راوباسي. امریکا پلان لري چې د جنوري د میاشتې د نیمایي پورې په افغانستان او عراق کې د خپل پوځیانو شمیره 2500 ته راکم کړي. د پوځیانو په شمیره کې د کمیدو دا خبر د ګول یا دوشنبه نه ګرم شوه. د صدر ترامپ نږدې همکار او د سنت د ریپبلیکن ګوند مشر مچ میکانل د خبر ته په خبرګون کې ویلي چې داسې کوم امریکایي نشته چې دا نه غواړي چې په افغانستان کې د ترهاګرۍ خلاف جنگ په بشپړه توګه ګټلی شوی وي، خو د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو چټکی وتل به اوس زموږ اتحادیان خفه کړي او هغه خلک به هم خوشاله کړي څوک چې زموږ د تاوان تمه لري. د دې نه وړاندې د ناټو عمومي منشي یان سټالتنبرګ د غیاد خبر ده چې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ غواړي افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر چټک کړي. په غبرګون کې ویلي د افغانستان څخه د امریکایي او ائتلافي ځواکونو وتل به دغه هیواد د نړیوالو ټررستانو په مرکز بدل کړي. خاغلی سټالتنبرګ په یو اعلامیه کې ویل د زر وتلو او یا د نه هم آهنګ شوي وتلو تاوان ښایي ډیر زیات به وي. یار دیوی دا محل په افغانستان کې شاوخوا 4500 امریکایي سرتیری موجود دي او د ډونلډ ټرمپ د فیصلې په اساس ښایي د غشمیره 2500 ته راکم شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست نهی یاسشنبه د ورځې وختي ویلی وو چې تر اوسه له افغانستان څخه د ټولو بهرني ځواکونو د وتلو په اړه فیصله نه ده شوې. خاغلی خالد ویلی وو ټول د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو څخه اندېښنه لري، خو ټول باید پوه شي چې که بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي هم افغان ځواکونه د پوځي عملیاتو د پرمخ بوتلو توان لري. د هغه په وینا شپږ 90% عملیات افغان ځواکونه په خپلواکه توګه ترسره کوي. بلخوا په پاکستان کې د مخالف ګوندونو ائتلاف یا پاکستان ډیموکراتیک موومنت د گلګت بلتستان انتخاباتو نتیجې رد کړې دي او ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې دولتي مشینري او ادارې استعمال شوې دي او په دې انتخاباتو کې په ریاستي سطح درغلي شوي. د پاکستان جمهوری غورځنګ صدر مولانا فضل الرحمن اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې پی ڈی ایم به تر هغه وخته پورې احتجاجي جلسې جاری ساتي. خاغلی زیاته کړه تر هغه وخته پورې چې د سلیکټډ حکومت نوی ختم شوه. بلخوا وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان کې چې څومره انتخابات شوي دي نو شکست خوړونکي ګوندونه بیا د درغلیو تورونه لګوي. او په یو بل خبر کې د عوامي نېشنل ګوند غړو ویلي دي حکومت د پی ڈی ایم غونډې نه مخکې هڅه کوي او خنډونه جوړوي چې مخالفه سیاسي ګوندونه دغه جلسه په پیښور کې ونه کړي. خو د عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا ویاندې سمر هارون بلور ویل دغه ولسی غونډه به په هر حال کې کیږي او د دې لپاره هر یو سیاسي ګوند خپلې هلې ځلې پیل کړي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت د مخالف سیاسي ګوندونو سره د خبرو اترو لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې د مخالف ګوندونو مشران دې ته راضي کړي چې د کرونا وایرس د مخنیوي په غرض دغه یاد جلسه وزنډوي. او په یو بل خبر کې د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع د جمرود پولیس تھانې لومړی مشر یا ایس ایچ او د نهې یا سشنبې په ورځ په یو حمله کې په ډزو وجل شوې. خیبر د ضلع په توګه په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملېدو او د سیمې خاصدار په پولیسو کې د بدلېدو نه وروسته ګلاجان د جمرود تھانې یا پولیس سټېشن لومړی ایس ایچ او ګمارل شوی و. د چارواکو په وینا د هدفي حمله وه او په سیمه کې په تیرو دریو هفتو کې درې دا ډول نورې حملې هم شوې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. وایس اف امریکا ته یو لوړ پوړی چارواکي د دې خبر پخلی کړی دی چې د امریکای پوځي مرکز پینټاګان پلان جوړوي چې په دې را روانو هفتو کې نور امریکایي پوځیان راوباسي. امریکا پلان لري چې د جنوري د میاشتې د نیمایي پورې په افغانستان او عراق کې د خپل پوځیانو شمیره 2500 ته راکم کړي. د پوځیانو په شمیره کې د کمیدو دا خبر د ګول یا دوشنبه نه ګرم شوه. د صدر ترامپ نږدې همکار او د سنت د ریپبلیکن ګوند مشر میچ میکانل د خبر ته په خبرګون کې ویلي چې داسې کوم امریکایي نشته چې دا نه غواړي چې په افغانستان کې د ترهاګرۍ خلاف جنگ په بشپړه توګه ګټل شوی وي. خو د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو چټکی وتل به وس زموږ اتحادیان خفه کړي او هغه خلک به هم خوشاله کړي څوک چې زموږ د تاوان تمه لري. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکارا نگینه شاه وړاندې کوي.
پینټاګان په راتلونکو اونیو کې د افغانستان او عراق څخه نور امریکایي پوځیانو دراوستلو پلان لري. د جنوري د نیمایي پورې به په دواړو هیوادونو کې د پوځي سرتیرو شمیر 2500 ته راکوزشي. د امریکا چارواکو وایس اف امریکا ته د دې خبرې تصدیق کړي. د پوځي سرتیرو دراوستلو په پلان کې د مهال د افغانستان څخه 2000 او د عراق څخه به 1500 پوځي سرتیري راوستل کیږي. دا پلان د امریکا د ملي امنیت صلاحکار رابرټ اوبراین لخوا په اکتوبر کې ترتیب شوی پلان پرنګ دی، خو پینټاګان هغه وخت نه وتاي کړي. د وایس اف امریکا انګریزي څنګه تر مخه د احتمالي پوځي بدلونو خبرونه د ګول یا دوشنبه په ورځ پیل شول او د کارپوهانو، پخوانیو چارواکو او حتی د صدر ډونالد ټرمپ تر ټولو لوی متحدینو چې پکې د کنټاکی د سېنات اکثریت مشر میچ مکانل هم شامل وو سخت تنقیدونه راوپارول. مکانل ویل داسې هیڅوک امریکایي نشته چې د ترهګرو او د هغوی ملاتړ کوونکو پر وړاندې په افغانستان کې جګړه نه غواړي او دا جنگ د مخه ګټلې شوې ده. خو افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو په تادی کې راوستل به زموږ اتحادیانو ته زیان ورسوي او هغه خلک به خوشاله کړي کوم چې موږ ته زیان رسول غواړي. ټرمپ یو اونۍ وړاندې په ناڅاپي ډول د دفاع وزیر مارک اسپر له دندې ګوښه کړو او د هغه په ځای د ټروریزم ضد ملي مرکز رئیس کریستوفر میلر وټاکو. د میلر نوی ټاکل شوی لوړ پوړي صلاحکار پخوانی پوځي کرنل ډګلس میکګریګر په کابل کې د امریکا د سفارت د تړلو سره له افغانستان څخه د امریکا د ځواکونو د بشپړ وتلو غوښتنه وکړه. انټونی ټاټا چې د سه‌شنبه راسي د پالیسی لپاره د دفاع د وزارت د سیکریټري لاندې دندې ترسره کوي هم له افغانستان څخه د بشپړ وتلو غوښتنه وکړه. د وایس اف امریکا د انګریزي څنګه تر مخه یو پخوانی جګپوړي پوځي چارواکي ویل په روان حالاتو کې له افغانستان څخه د پوځیانو راوستل د اندېښنې وړ خبره ده، په خاص توګه د صدارتي واک اختیار د انتقال ولو په جریان کې. یو پخوانی لوړ پوړي چارواکي اندېښنه څرګنده کړه چې آیا کوم مامورین به راکم کیږي او آیا چې د هغوی کمول به څنګه په افغان پوځي ملګرو باندې منفي اغیز کوي. یو بل پخوانی لوړ پوړي پوځي چارواکي وایس اف امریکا ته د ګول یا دوشنبه په ورځ ویل دا یو ډېر عجیب وخت دی، دا لیدل ګران دی چې د دې پلانونو شاته څه ستراتیژي ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی انسپکټر جنرال یا سیګار 13 میاشتې ویلو چې په افغانستان کې د دشمن ورځنی بریدونه پرتلا د اپریل د رومبنې نیټې او د جون د دیرشمې نیټې ترمنځ د جولای رومبنې نیټې څخه تر سپتمبر د دیرشمې پورې 50% لوړ شوی وو. په افغانستان کې شاوخوا 1500 امریکایي پوځیان خدمات ترسره کوي، چرته چې امریکا شاوخوا له 12000 هڅې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د خوندي پټ ځایونو رامنځته کېدو مخه نیسي، چرته چې هغوی په امریکایي پوځیانو او د دوی په اتحادیانو باندې بریدونه کولی شي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیم ساعت خبری خبرونه لا دوام لري. وخښوي نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوونکی د زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکای نوې منتخب صدر خاغلی جو بایدن با د امریکای د شپږ سلوي ختم صدر په حیثیت در رواني جنوري په شلم تاریخ د خپلې عہدې سوګند پورته کړي. د نوې صدر جو بایدن پر روان دورې حکومت کې و د امریکای او د پاکستان د تعلقاتو سنویت وی په دې موضوع نن د خبرونو د مشهور ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه یو تفصیلی ترجیحاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د جو بایدن نوړاندري صدر خاغلی ترامپ د دویم عالمی جنگ نه پښتنو حالاتو نه د امریکای د وستو خپل پوره وس چارو کو خو د جو بایدن نه تمه کیږي چې خارجي معاملو ته به و نور زیات روایتي نظر وګوري او د امریکای د بین الاقوامي حیثیت او د اتحادونو د بهار کول معاملې ته به خپل خصوصي پام راو ګرځي. که امریکا د جو بایدن په دوره صدارت کې دا تګلارې اختیاري نو د دې به د پاکستان او د امریکای په تعلقاتو سره اثرات وي. د دې ته پوس په جواب کې مضمون کې لیکل شوی دی خیال نه دی چې د جو بایدن په دور کې به پاکستان سره د امریکای په تعلقاتو کې څه زبردست تبدیلی راشي. البته پاکستان ته به د امریکای نوي حکومت سره د خپل اهم دفاعي او اقتصادي تعلقاتو مضبوطولو موقع په لاس ورشي. دلته به یو سیز ډیر اهمیت اختیاري او هغه به افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وتو رسټو په دغه سیمه کې د امریکانو مفاداتو د نوي سره د ټاکلو معاملې وي. د افغانستان شل کلن جنگ د پاکستان او د امریکای په تعلقاتو کې ډیر اهم کردار ادا کړی دی. خاغلی بایدن د افغان جنگ په دوران کې د نائب صدر په حیثیت کې د پاکستان څو ځله دوري کړی دی. په کال 2009 کې د مشهور کیری لوګر قانون اصلي وړاندې کونکي جو بایدن او د کم تر مخه چې امریکای د کال 2009 تر کال 2014 پورې پاکستان ته یو نیم ارب ډالر پولیسي امداد ورکړی دی. خو د صدر ټرمپ برعکس جو بایدن نور ملکونو سره د ذاتی او د یک طرفه تعلقاتو په ځای د ادارو په ذریعه د لین دین کولو قائل دی. د دې مطلب دا شو چې د بایدن په دور کې به د پاکستان او د امریکای تعلقات نور زیات مضبوط او خواږه وي. خو امریکا چې په سیمه کې د چین د مخبضیاتي خوریدونکو اثر رسوخ د مخې وغلو او د چین د بیلټ اند روډ د مشهوري عالمی منصوبې د ناکام کولو کم سوچ او خواهش لري، دا سوچ او خواهش د پاکستان نه زیات هندستان سره په تعلقاتو زیاتولو پوره کېدی شي. همدغه وجه ده چې د صدر ترامپ په دور کې امریکا هندستان ته ډیره زیاته ورنږدې شوې ده او اله یو میاشت وړاندې هندستان او امریکای خپلو کې د مخبره د معلوماتو د ورکړې راکړې او د دفاع په نورو مدونو کې د بنیادی ملګرتیا لوزنامه دستخط کړی ده. الجزیره په خپل مضمون کې لیکي چې د امریکای نوی صدر بایدن به بشکا چې د چین خلاف د هندستان مرسته کوي، خو د هندستان او د پاکستان ترمنځ د فوجي طاقت په توله د ساتلو د پاره به هم خپل کردار ادا کوي. پاکستان تر دې وخت پورې د هند بحر الکاهل په سیمه کې د امریکای او د چین ترمنځ راپورته رقابت کې ځان غیر جانبدار ساتلی دی. د دې نتیجه دا خطرې ده چې پاکستان د چین او د امریکای ترمنځ د ضرورت په وخت د شا په شا رابطې یو لوی ذریعہ ده او دا کردار پاکستان په تیرو وختونو کې هم په ډیره ښه طریقه ادا کړی دی. په کال 1990 کې پاکستان د امریکای او د چین ترمنځ د رابطې کردار ادا کړی وو چې په نتیجه کې د امریکای پخوانی صدر نکسن د چین دوره کړی وو. مضمون لیکي چې نوی صدر بایدن نه توقع کیږي چې دی به د هندستان د ولقی لاندې کشمیر کې د هندستان په ظلمونو په زیاتو واضح ټکو کې په هندستان ملامت وایي. په دې با پاکستان ته په کشمیر کې د هندستان د لاسه د بشري حقوقو د وغنو او د بین الاقوامي قوانینو د خلاف ورزي دنیا ته د ښکارا کولو او د کشمیر په باب له خپلې پالیسۍ د وړاندې خوذول موقع ولاس ورشي. خو دې سره سره بایدن نه دا تمه هم کیږي چې پاکستان ته به هم د بشري حقوقو په سنگینو خلاف ورزو کولو په میډیا د قدغن په لګولو او پاکستان کې کشمیر فرقو سره په ناروا سلوک کولو مخ راړي. امریکای په کال 2019 کې پاکستان د هغو ملکونو په قطار کې ودرولې ده په کوم کې چې د مذهبي آزادو خلاف ورزه کوي.
د دې ورډیو خبرونه خبری خبرونه لا دوام لري. پاکستان کې د مخالف غوندونو ائتلاف پی ڈی ایم د گلگت بلتستان انتخابی نتیجې رد کړې دي او ویلې دي چې په دې انتخاباتو کې د ریاست په سطحه درغلي شوې ده. د پاکستان ډیموکراټیک موومنٹ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي دي چې پی ڈی ایم به تر هغه پورې احتجاجي جلسې جاری ساتي د دوی په وینا تر کومه چې د سلیکټډ حکومت نوی ختم شوه. بلخوا وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان کې چې څومره انتخابات شوي دي نو شکست خوړونکي ګوندونه بیا د درغلیو تورونه لګوي. په دې اړه باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا د خبریال اورنګزیب خان په دې رپورت کې واوري.
پاکستان کې د مخالفو ګوندونو ائتلاف یا پاکستان جمهوری غورسنګ ګلګت بلتستان کې شوه انتخاباتو نتیجې رد کړې دي او ویلي دي چې د انتخاباتو کې په ریاستي کچ درغلي شوې دي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان وایي پاکستان کې شوه هر انتخاب کې شکست خوړونکي ګوندونو هم د درغلو تورونه لګولې دي. اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د پاکستان جمهوری غورزنګ صدر او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي ګلګت بلتستان انتخاباتو کې دولتي ماشين او ادارو استعمال شوه دي او په ریاستي کچ د انتخاباتو کې درغلي شوه دي. مولانا فضل الرحمن وایي ګلګت بلتستان انتخاباتو نتیجو له وجې د پاکستان جمهوری غورزنګ د بیانې ته ودا ملو شوه ده چې کال 2018 انتخاباتو کې درغلي شوه وي و هغه نتیجه د پاکستان تحریک انصاف حکومت را وصل شوه وو.
پاکستان ډیموکراټک موومنٹ نے گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے.
مولانا فضل الرحمن وی پی ڈی ایم دا گلگت بلتستان انتخابات و نتیجے ردوی او دا عمر شان دا درغلو ڈک انتخابات وو څنګه چې د کال 2018 انتخابات وو. مولانا فضل الرحمن وی چې موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې دوی ورته یو سلیکټډ حکومت وی د دې ختمولو هڅه به جاری ساتي او لست به داغه د ووټ استعمال حق ورکوي. پاکستان جمهوری غورزنګ یو ځل بیا په موجوده تحریک انصاف حکومت ریاستی ادارې لکه احتساب اداره او ایف آئی اے د سیاسي انتقام لپاره مخالفو ګوندونو پر ضد د استعمال تور لګولې دي. مولانا فضل الرحمن دا خبره هم کړې ده چې مخالف ګوندونه به حکومت پر ضد خپل جلسې د جدول تر مخه جاری ساتي او حکومت دا بهانه به اونه مني چې کورونا وایرس خورېدو له وجې به په جلسو بندیز وي. وړاندې پاکستان کې زیاتېدونکي کورونا کیسونو پس وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې دغه شان حالاتو کې د سیاسي جلسو اجازه نشي ورکولې. خو مخالف ګوندونه وایي چې ګلګت بلتستان کې حکومت انتخابی کمپاین نه پس اوس د مخالفو ګوندونو جلسې او درولو لپاره د کورونا بهانه جوړه کړې ده. بلخوا وزیر اعظم عمران خان وایي چې پاکستان کې څومره انتخابات شوي دي هغه کې شکست خوړونکي ګوندونو د درغلو تورونه لګولې دي.
1970 کا جو ایک الیکشن ہوا تھا جب جو ہارا تھا وہ مان گیا کہ ہار مانے. سارے پاکستان کے الیکشن کے اندر جو ہارتا تھا وہ کہتا تھا کہ الیکشن میں دان لی ہوں.
وزیر اعظم عمران خان وہی دکا نل سوا اویا انتخابات نے علاوہ چے سمرا انتخابات شوی دی آہا کے کم گندنو بیلے لی دی آغوی دا درغلو تورونا لگا ولی وو. یاد دوی دا درغلو تورونا کال 2014 انتخاباتو کے پاکستان تحریک انصاف هم لگا ولی وو او دے درغلو پر ضد یہ سرور میشتو پور اسلام آباد کے احتجاجی ناستا هم کرے وا. وزیر اعظم عمران خان کا 1970 انتخاباتو مثال ور کرے دے چه اوازه پدې کې د درغلو تورونه نو لګیدلې. خدای انتخابات چې پاکستان جوړېدو پس په ډومبې ځل شوی وو پدې کې هغه وخت مشرقي پاکستان کې عوامي لیگ زیات څوکې ګټلو باندې مغربي پاکستان کې پاکستان پیپلز ګوند اندېښنې ښودلې وې او دې له وجې یو سیاسي بحران پیدا شوی وو چې بیا د پاکستان ماتې دوه باندې ختم شو.
تاسو دی ورډیو ته وګورئ د عوامي نشتل ګوند خیبر پختونخوا ویان دی سمر هارون بلور ویلي حکومت هڅه کوي چې پی ڈی ایم په پیښور کې جلسه ونه کړي خو هغه ویل دغه ولسی غونډه به هر حال کې کیږي او د دې لپاره هر یو سیاسي ګوند خپل هلې ځلې پیل کړي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت د مخالفه ګوندونو سره د خبرو اترو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل د سیمینار د ډیوا د خبريال فرید چنواری په دې رپورت کې واوري.
د عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا ویاندې سمر هارون بلور ویلي په 28 نومبر به مخالف سیاسي ګوندونه په پیښور کې جلسه کوي او که چېرې حکومت لخوا د رئیس راولو هڅه وشوي نو بیا به ټول ګوندونه اسلام آباد ته لاریون کوي. د سه شنبه یا نه پورت سمر هارون بلور په پیښور کې خبری غونډه ته ویل د پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ڈی ایم مشرانو یو ورځ وړاندې په اسلام آباد کې تر سره شوې ناسته کې پریکړه کړې چې د پیښور غونډه به هر حال کې کوي.
دا حکومت چې کومه هغه جلسه وکنه جی هغه جلسه نه وا هغه صرف دھوکا وا هغه جلسه والا آن گراؤنڈ اس تیاریاں نه وی زمونږ چې کوم پی ڈی ایم جلسه دا هر اپوزیشن پارٹی یونین کاؤنسل اور ویلیج کاؤنسل لیول باندھے دا جلسے تیاریاں نے کئی ان شاء اللہ عوام موبیلائز قبلو لا پارا عوام یو صحیح روٹ چکم مونگتا لوکل پولیس خو دے دے چے مونگ طرف نہ سب کوتا ہی پاتے نشی چی جی مونگ ٹول سیفٹی میجرز ہم اپناؤ کو اور کرونا ایس او پیز فالو کو لو سرب ان شاء اللہ مونگ دے جلسے کی شرکت کو.
د پاکستان جمهوریت غورځنګ د ګوجراوالې کراچۍ او کویټې نه پس په پیښور کې په 28 نومبر باندې پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد ولسی غونډې تابعا کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند ویاندې په دې محل زیاته کړه د ټولو سیاسي ګوندونو غړي به په احتیاطي ګامونو باندې په مکمله توګه عمل کوي او د غونډې ځای ته ننوتلو په وخت به ټول خلک ماسکونه او سینیټایزرې هم کاروي. دوی تور ولګول په روستیو کې وزیر اعظم عمران خان په گلګت بلدستان ملکند او نورو ځایونو کې ولسی غونډې تر سره کړي خو په یو کې هم په احتیاطي ګامونو باندې عمل نه دی شوای.
کله حکومت وایي چې کرونا وبا زیات شو کله حکومت وایي چې خطره ده دی چې کله ګیدرینګ کوي نو الته کرونا هم نوي الته خطر هم نوي الته دھماکه هم نوي نو دا هر څه صرف اپوزیشن لپاره دي دا هر څه صرف پی ڈی ایم لپاره دي. وګوري جلسه صدا جلسه صرف زمونږه د سیاسي بیانیه پیش کولو لپاره یو پلیټ فارم دی. دا هر جمهوری ملک کې د سیاسي لیډرشپ رائټ ته مونږ خپل جلسه کو خپل خبره بو کو خپل کورونو ته بلاړ شو.
د کورونا وایرس مخنیوي په غرض سوره جوړان دی وزیر اعظم عمران خان اعلان کړو چې په سیاسي غونډو او نورو حلو زلو باندې با بندیز وي او نورو سیاسي ګوندونو نه هم وغوښتل چې دوی دې هم خپل حالې زلې لږ وخت لپاره وزنډوي. فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا پېښور.
دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے د کرونا وائرس لعمل د ناروغ خلکو په شمیر کې د زیاتوالي له وجې د امریکای د کالیفورنیا ریاست گورنر یا والی ګیون نیوسم په ریاست کې د کرونا وائرس د مخنیوي لپاره د ریاست په ګڼ شمیر سیمو کې د سخت حفاظتي ګامونو اعلان کړی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل د کالیفورنیا نه د ډیوا د خبريال راشد خټک په دې رپورت کې واوري.
د کورونا وایرس له امله د ناروغ خلکو په شمیر کې د اضافه په سبب د امریکای د کالیفورنیا ریاست والی کیون نیوسم په ریاست کې د دې وبا د مخنیوي لپاره په ګڼ شمیر سیمو کې د سخت حفاظتي ګامونو پورته کولو اعلان کړی دی.
We have counties now that we are moving back based on that blueprint, based upon the emergency break, based upon
ریاست په مرکز سکرامنٹو کې د یوې خبري غونډې په موقع گورنر ویل چې هغه یو ځل بیا بیړنې بریک راښکته کوي او د دې اقداماتو سره هغه د خطرې زنګ هم وهي چې په کاروبارونو باندې ناوړه اغېز ولري. گورنر ګیون نیوسم دا اعلان په داسې وخت کې کوي چې په راتلونکي اونۍ کې د ګرده امریکا په کچه خلک د شکرانې ورځ یا د تھینکس ګیونګ ډے لمانځلو تیاریاں کوي. په عمومي توګه خلک د شکرانې ادا کولو دا ورځ د خپل خپلوانو سره په ګډه سره لمانځي.
The highest rate increase that we have experienced since the beginning of this pandemic we experienced
کالیفورنیا دا مهال د کورونا وبا له امله ناروغ خلکو په شمیر کې د اضافي سره مخ ده او دا اضافي دا رفتار داسې دی چې موږ په ابتدا کې لیدلی وو هغه په دې تیره ګرمې موسم کې. کچېرې موږ په دې اړه اقدامات ونه کړل نو دا و بابا زموږ د صحت ته پام لرنې ټول نظام اغیزمن کړی.
The rate of increase simply without precedent in California's pandemic history.
کالیفورنیا په متحده ایالاتونو کې د ټکساس له وروستو دویم ریاست دی چې د کورونا د ناروغو شمیر یې د 1 میلیون زیات شوی. دا مهال په ایالت کې د کورونا له امله د تایید شوي پیښو شمیر د 1,000,000 نه پاسه دی او تر دې دمه دا 3,200 نه پاسه خلک مړه شوي. گورنر ویل چې د کورونا د مخنیوي لپاره د ټیکو جوړولو په لړ کې هم تر ډېره حده پرمختګ شوی خو تر څو چې د ویکسین په عامه توګه نوې ترلاسه شوي هغه د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د غیر ضروري غونډو ډډه وکړي او ماسکونه واغوندي. گورنر د کرفیو یا د قرض بندیز لګولو امکاناتو ته هم اشاره وکړه. یو لس اونې وړاندې د کالیفورنیا ریاست د خوندي اقتصادي یا سیفر اکانومي په لوري بیرته تګ لپاره د سلور رنګا یا فور ټایر کلر کوډډ سیستم لاندې فعالیتونه پیل کړي وو. د دې نظام لاندې پرپل یا ارغواني رنګ د کاروبارونو لپاره تر ټولو سخت او سور نارنجي او زیړ ترتیبوار نرم بندیزونه لرل، خو په تیرو لسو ورځو کې د ناروغو په شمېر کې دوه چنده اضافه له سببه په 85 کې یو څلوېښت کاونټو کې یو ځل بیا سخت بندیزونه اعلان شوي. په دغه سیمو کې د کالیفورنیا لږ تر لږه 94% آبادي ژوند کوي. په دې موقعه د کالیفورنیا د روغتیا او بشري خدماتو سیکرټر مارک کیلی هم موجود و. هغه ویل چې په دې میاشت کې د کورونا د رنځورانو په شمېر کې زیاتوالی د جون په نیمایي کې د تودوخې په پرتله ګړندی شوی. هغه ټینګار وکړ چې د رنځورانو شمېر کې د نور زیاتوالي امکان ډېر دی، ځکه چې د تودوخې د ټیټېدو سره به ډېر خلک په کورونو کې سره راټولېږي.
Why are we today sounding this alarm using our emergency break? Because we must keep transmission low.
ماکه د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د غیر ضروري سفر ډډه وکړي او څوک چې سفر کوي باید د رستنېدو وروسته د 14 ورځو لپاره قرنټین شي. تیره اونۍ د کالیفورنیا، اوریګن او واشنگټن ریاستونو والیانو په ګډه سره د سفر په اړه مشورې یا ټریول اډوایزریز هم خپور کړي چې له خلکو څخه یې غوښتنه کړې چې د سفر وروسته د 14 ورځو لپاره ځان قرنټین کړي. راشد خټک، وی او ای، دیوا، سان فرانسیسکو.
وایس اف امریکا دی ریډیو د نیم ساعت خبری خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگټن نظر خای. وړاندې کوون کې د زمونږ همکار مختار خلیل.
د امریکای خصوصي فوجي دستو په تیر ورځو کې په نایجیریا کې یو امریکانه د ټوپک مارو نه راخلاص کړی و. ټوپک مارو دغه امریکانه د بونګي د پاره برام تکړه و. د امریکای د خصوصي فوجي دستو دې کار روايانه معلوميږي چې امریکا په ګړد دنیا کې د خپل خلکو حفاظت ته څومره اهمیت ورکوي. د امریکانو فوجونو په کار روايه کې راخلاص شوی او ایشتکلن امریکانه یو زمیدار دی او د نایجیریا د گاونډي ملک په نایجر کې خپل خاندان سره اوسېدو. د خپل پټونه اوچت کړی شوی وو. ورستو ټوپک مارو د پلار ته د بونګي جواب لیږلی وو. امریکی د نایجر او د نایجیریا حکومتونو سره په شریکا د دغه تن بغیر د سمرګ جوبلی درا خلاصولو د پاره کاروایی وکړه. د پینټاګان ستر ویان جاناتن هوفمن خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ په دې کاروایی کې د نړیوالو ملګرو د مرستې ډیره ستاینه او مننه کوو. امریکا به دنیا کې هر ځای کې د خپلو خلکو او د خپلو مفاداتو تحفظ جاری ساتي. د امریکای صدر ترامپ په دې کار روايه کې د امریکای د نارینه او زنانه فوجیانو د کردار ډیر صفت کړي دي. د خبروالو سره د خبرو اترو په موقع خپل یو تقریر کې ویلي دي، زه د امریکای د خصوصي فوج شکریا ادا کول غواړم. دا یقینا چې یو ډیر غیر معمولي واقع ده. موږ لپاره دا قدم لازمن پورته کول ځکه چې ورانکارو د امریکانو استوګنو جون سره لوبي راخښتي وي. موږ په دې چپ نشو پاتې کېدی. د ترهګرۍ د مخنیوي د قانوني مرکز ډایریکټر کریس میلر په ټویټر د خپل جذباتو ښکارا کولو په موقع لیکلي دي چې دا جرایم پېښه او ترهګر ګوندونو ته چې په هر ځای کې وي د امریکای له طرفه په صفاتو کې پیغام دی چې د امریکای د حکومت لاسونه ډیر اوږد دي او موږ د خپل خلکو خپل کور ته د واپس راوستو د پاره خپل پورا وس چار کوو. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې امریکای د خپل هغو ټولو استوګنو په حفاظت سره د واپس راوستو پوخ نیت کړی دی. څوک چې بندیوان ساتلې شي ویلي دوی چې موږ د خپل فوج د غیر معمولي ضرورتیا او صلاحیتونو مننه کوو او د مخبرې د خپل ادارو په پېښورانه قابلیت او په خپل سفارتي کوششونو فخر او ویاړ کوو، ځکه چې هم د دوی په منډه برامتا امریکانه واپس خپل کور ته راغلي دي. موږ به داسې یو امریکانه هم خوشې نه پرېږدو چې ورانکار ځان سره بندي ساتلې وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو د امریکا غږ